احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. قدر بن اوریدونکو، د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې به ډېر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي، او شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر مسکو ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار څخه ولسي جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییشه، و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاده کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی، او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبه په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي.
جرګه ته کافی تدابیر نیول سوی دي، او ان شاء الله جرګه به په هم د سور تر سره کیږي او څلور ورځې لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. خنجانی پرون د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او سپکاوی یې ورته کړی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه وغوښته، او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څېړنو ژمنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلي وو چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی، خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي. شمالی کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالی کوریا خبری آژانس KCNA نن سه شنبه راپور ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کیم ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده، خو آژانس یې د دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي و چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ترامپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لری شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر بشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واک لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهرچیانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. غکل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 13مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. ټاکل شوی و چې د تېرې شنبې په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلانه سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقه نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره دا ور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرس ته ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبرې وشي، خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په درو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبرې پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي و چې تر څو چې پر ټولو مسئلو موافقه نه وي شوې پر هیڅ مسله موافقه نشي کېدلی. سمیت د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیزې ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د ورځپاڼې په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډېر د طالبانو د مرکچي پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډېرو نورو استازو سره ژغېدلي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسېږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسوري سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسېدل. د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمنې دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په پنځلس کسیزې ډلې کې یو دېرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړي. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشته می د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډله کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال را پدې خوې افغان ټیم ټول مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوړه شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شای په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې په چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېره له 290 اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې چاودنو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمېر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 چاودنې وشوې. په کولومبو کې چاودنې په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا صدراعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کیږي اخیستې دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر ماتریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلام کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکم پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په چاودنو کې پر امریکا سربیره د برېټانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د دولسو هیوادونو